السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی توماس ویس له ازبکستاني چارواکو سره د لیدنې خبر ورکړی دی. ویس پرون د ایکس شبکې له لارې په یو بیان کې وویل چې هغه د ازبکستان د ملي امنیت د شورا له مرستیال عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان له ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشوف سره د افغانستان د راتلونکو لارو په اړه خبرې وکړې. د توماس ویس په وینا دا لیدنه په واشنگټن کې وشوه او په افغانستان کې د امریکا او ازبکستان پر ګډو ګټو هم خبرې وشوې. دا غونډه د افغانستان په اړه د دوهې د درې مناسب په نږدې کېدو سره شوې. تمه ده چې د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي د قطر په پلازمینه دوحه کې د همدې روان جون میاشتې په وروستیو کې سره جرګه شي. ازبکستان او د منځنۍ آسیا څو نورو هیوادونو وړاندې تر دې په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو په ځانګړې توګه د داعش د شتون په اړه اندېښنه ښودلې. خو د طالبانو حکومت بیا دغو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د خاورې به یې چاته زیان نه پېښېږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت اعلان کړی چې په یوه ورځ کې له ایران او پاکستانه څه باندې 2000 افغان کډوال ستانه شوي دي. دغه وزارت پرون په ایکس پانا یا پخواني ټویټر لیکلي چې 324 افغانان له پاکستان او 1303 نور له ایران ایستل شوي دي. دغه راز ویل شوي چې په ایستل شوو افغانانو کې ګڼې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په وروستیو میاشتو کې له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ چټکه شوې او هره ورځ په اوسط ډول سلګونه کسان له دغو هیوادونو راایستل کیږي. د پاکستان او ایران چارواکي وایي چې بې اسناد افغانان بیرته افغانستان ته لیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان تر دې مخکې ویلي و چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل میاشتې پورې له ایران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون زیات افغانان افغانستان ته راستنول شوي دي. مشکوکو اورپاکو د جمو او کشمیر په ایالت کې پر یوه بس باندې په برید کې 9 تنه وژلي دي. هندي چارواکو پرونو ویل چې دغه بس چې هندو زیارت کوونکي پکې سپاره وو د وسلوال برید په پایله کې یوې ژورې کندې ته ولوېده. د چارواکو په وینا بس هغه زیارت کوونکي لیږدول چې غوښتلې د ماتاوشنو دی مندر ته ولاړ شي. بلتون غوښتونکي وسلوال له 1979 کال راهیسې د کشمیر د خپلواکۍ لپاره جنګیږي او یوه ډله بیا غواړي چې دغه سیمه له پاکستان سره یو ځای کړي. نوې ډله ادعا کوي چې د پاکستان لخوا د کشمیري یاغیانو ملاتړ کیږي، خو اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې دا یو فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون له اوکراین سره د مرستې لپاره د روسیې د کنګل شوو شتمنیو له درکه د ترلاسه شوې ګټې څخه استفادې په اړه سلا ته ورسېدل. بایدن دغه څرګندونې پرون وکړې خو نور جزئیات ورنه کړل. په ورته وخت کې د وو هیوادونو ډله او اروپایي ټولنه په دې غور کوي چې اوکراین ته د روسیې له کنګل شوو شتمنیو څخه ترلاسه شوې ګټې څنګه وکاروي. د روسیې د مرکزي بانک شاوخوا 281 میلیارده ډالره پانګه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کنګل شوې ده چې ډیره برخه یې په اروپایي ټولنه کې ده. دا پانګه په کال کې شاوخوا 3.8 میلیارده ډالره ګټه کوي. او د هند د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال شل اوریز جام په یوه جالبه لوبه کې پاکستان ته ماته ورکړه. په دې لوبه کې چې بیګا په نیویارک کې وشوه او شاوخوا 15000 نندارچیان ورغلي وو، هند په شپږو منډو توپیر سره له پاکستان لوبه وګټله. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه په ایران کې د افغان سوداګرو د پانګونې کچه 3 میلیارده ډالرو ته رسیدلې. لامل یې څه کېدای شي؟
په ایران کې شرایط ښه دي، هلته برق دی، هلته سهولتونه دي، دوی هلته اوس کاروبار کوي. دا صحیح خبره ده چې په ایران کې افغانانو ډېره سرمایه‌ګذاري کړې ده.
په کور دننه بیا افغان صنعتکاران د یو شمیر ستونزو یادونه کوي.
بعضې تخنیکي ستونزې شته چې په ده باندې باید کار وکړو. مثال د برق موضوع ده، د ځمکې موضوع ده.
یو شمیر سیلاب ځپلي وایي لاسنیوي ته یې څوک نه دي ورغلي. خوست او پکتیکا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې له وزیرستاني کډوالو سره د کاروبار د پیلولو مرسته کوي.
نسیار موږ سهوله موږ سره مرسته وکړه، رښتینی ته وخستل پیسې وکړې. سر الحمدلله خپل کاروبار کوم، دکون مې ده، خیاطي کوم، سره دا کاروبار د کپڑے سره کړتا.
او میلیونونه اروپایانو په اروپای پارلمان کې د خپل استازو ټاکلو ته رای ورکړه.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې اوریدونکو که د خبرونه تر پای از موږ ملتیا وکي په دوهمه نیمایي کې د ومی ورځې خبرونه هم خبرې دوته چمتو ده. اوس هم راځو د دغه ساعت د خبری برخې لمړی راپور ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي تاییدوي چې د ایران د بهرنیو پانګونو لویه برخه د افغانانو ده. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په ایران کې ځینې اسانتیاوي او د تعلیم مسایل د دې لامل شوي چې ګڼ افغان پانګوال ایران ته ولاړ شي او هلته پاتې شي. د ایران د اسنادو او املاکو د ثبت ادارې تازه راپور ورکړی چې له 3000 بهرنیو شرکتونو نیمایي په افغانانو پورې اړه لري. تفصیل صفی الله ستانکزی.
په ایران کې د افغان پانګوالو د پانګونې کچه تر 3 میلیارد ډالر خودل شوی او لوی برخه د هغو پانګوالو د چې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنې دورسته ایران ته تللی. د ایراني چارواکو په خبره چې د پانګیا چونې اندازه هر کال د بدلون او زیاتېدو په حال کې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی مرستیال خانجان الکوزی د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د طالبانو په بیا واکمنې دو د افغانستان ګڼو پانګوالو په تیر بیا له لویدیځو ولایتونو خپل شرکتونه او پانګې ایران ته منتقل کړي.
په ایران کې شرایط ښه دي، هلته برق دی، هلته سهولتونه دي. دویم دلته چې په افغانستان کې دا تغییر راغی او چې دا خلک ډېرو مشکلاتو سره په اول سر کې مخامخ وو، نو یو حالت و روحي لحاظ باندې دوی هم تللي دي. اوس چې هلته تللي دي، ګرچې په افغانستان کې اوس شرایط بېرته ښه شوي دي او ښه دي، اما دوی چون هلته اوس تللي دي، فامیلونه یې تعلیم او تربیه او بعضې مسایل سهولتونه شته، دوی هلته اوس کاروبار کوي. دا صحیح خبره ده چې په ایران کې افغانانو ډېره سرمایه گذاري کړې ده.
د 2018 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو د نږدې اکثرو بهرنیو پانګوالو په وتلو سربیره ګڼو افغان پانګوالو هم خپلې پانګې او شرکتونه له افغانستانه وایستل چې لویه برخه په ایران، متحده عرب اماراتو او څناڅه په ترکیه کې فعال شول. د ایران د اسنادو او املاکو سازمان دا اونۍ ویلي تمګړې څه باندې نیمایي بهرني شرکتونه د افغانانو دي. د ازادي راډیو فردا څنګه دغه سازمان د ویاند صفدر کشاورز په حواله لیکلي په ایران کې له 2001 تلویختو بهرنیو شرکتونو نیمایی په افغانانو پورې اړه لري او دوی ورته هر ډول اسانتیاوي برابرې کړي. د ایران د بهرنۍ پانګونې د خونی رئیس حسین سلیمی هم 13 میاشت رسنیو ته ویلي چې په تیر یو نیم کال کې د افغان پانګوالو د پانګې کچه دوه برابره شوې. دغه په خبره افغان پانګوال له وړو 3 لک ډالري پانګونې نیولې تر 40 میلیون ډالرو پورې پانګونې په ایران کې کړي. دا پانګونې اکثر د غذایی موادو د بسته‌بندۍ په برخه کې دي چې حبوبات او د بانجان او روبې لوی بیلګې دي. د پانګونې بله برخه هم د ساختماني موادو ده، که څه هم دغه برخه په افغانستان کې د ودانیزو شرکتونو د کاروبار په کمیدو لږ څه کمرنګه شوي. افغانان تیر کال په ایران کې د بهرنیو پانګوالو په سر کې وو او ورپسې چینایان او عراقیان وو. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت ویلي دوی افغان پانګوالو ته زمینه برابروي چې بیرته خپل هیواد ته راشي او په افغانستان کې پانګونې وکړي. که څه هم ایران د افغان شتمنو او پانګوالو لپاره د اوسېدو او کاروبار کې زمینی برابرۍ کړي او د خپل هیواد په اقتصادي پرمختګ کې ترې کار اخلي، خو د لکونو هغو عامو افغانانو د ایستلو پروسه جاری ساتل چې په خوا کلونه او یاد طالبانو لبیا واکمنې دورسته د بیوزلۍ او تحولاتو په خاطر ایران ته کډوال شوي.
و موردل چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي تاییدوي چې د ایران د بهرنیو پانګونو لویه برخه د افغانانو ده. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو سره دا خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ایران د اسنادو او املاکو د ثبت ادارې تازه راپور ورکړی چې له 3000 بهرنیو شرکتونو نیمایي په افغانانو پورې اړه لري. خو سره له دې چې د طالبانو د حکومت چارواکي په کور دننه ادعا کوي چې په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو پانګونو لپاره ښه زمینه برابره کړې، خو بیا هم د یو شمېر کارخانو خاوندان شکایت کوي چې اوس هم د برخه کې له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي د بانکي خدمتونو له لاسرسي لارې د پیسو په لیږد کې ستونزې، د برېښنا نشتوالی او افغاني محصولاتو ته د بازار نشتوالی یې لوی ستونزې دي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه هم د کارخانو د خاوندانو دا ستونزې تاییدوي. تفصیل له عابد سپوږمۍ نه اورو.
که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکو وخت په وخت په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره زمینه برابره ده او له کورنیو او بهرنیو پانګوالو یې په زلونو غوښتي چې په دغه هیواد کې پانګونه وکړي، خو د تولیدي کارخونو یو شمیر خاوندان وایي چې لا هم په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې ډېرې ستونزې شتون لري. نجیب صدیقی چې د پلاستیکي رولونو د جوړولو د کارخونې خاوند دی، د 24 ساعته برېښنا او بهر ته د پیسو د لیږد سیستم له نشټوالي شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مونږه د امسامل کونه خام مواد اخلو د دغه پیسې چې ټیکاول یا لیګل لک مشکلات نه هم باز اقتصادی مشکلات لري، باز ستونزې لري چې مواد خام د بهرني ملکونه واردوي او هغه ورته قیمت ورته تمامیږي، او باز صنعتکاران چې هغه اجناس اموال چې دننه افغانستان کې تولیدوي هغه هم مثل لکه ما هغه سي اجناس د خارج ملکونه راځي او هغوی به کیفیت یې ښه نه دی، ارزانه یې خرڅوي، مشکل او ستونزې وارد کړي.
په کابل ښار کې د بوټونو د تولید د یوې کارخونې خاوند طارق بیا ادعا کوي چې د کورنیو تولیداتو په برخه کې لا هم د طالبانو د حکومت لخوا لازم مرسته نه ده شوې.
زموږ کار د پخا په څیر په تاوان کې دی. څو څو ځله مو د سوداګرۍ او د صنایعو قونې له وزارت سره خبرې وکړې. زموږ 90% فابریکې پرچاو دي، 10% کارخانې فعال دي، خو پوروړي دي یو کال کېږي چې زه په خپله د هټۍ د کرایې پوروړی یم.
په همدې حال کې یو افغان پانګوال سعود بختیار چې په ایران کې د جرابو د تولید یوه کوچنۍ کارخونه لري لا هم افغانستان د پانګونې لپاره خوندي ځای نه ګڼي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د نورو ستونزو تر څنګ د نجونو د تعلیم په ګډون پر ښځو او نجونو بندیزونه یو له هغو عواملو دي چې افغان پانګوال افغانستان ته نه ځي او پانګونه نه کوي.
تر ټولو مهمه دا ده چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلي. کوم پانګوال غواړي له خپلې کورنۍ سره په افغانستان کې ژوند وکړي خو لوڼې یې له ښوونځي بې برخې شي؟
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د کورنیو کارخانو د خاوندانو د ستونزو پخلی کوي او زیاتوي چې د پانګوالو د هڅونې لپاره باید یوه هر اړخیزه حل لاره ولټول شي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل
بعضی تخنیکی ستونزې شته چې په دې باندې باید کار وکړو. مثال د برق موضوع ده، د ځمکې موضوع ده. مهمه دا ده چې منظمه د خپل جغرافي موقعیت په اساس باندې یو تګلاره جوړه شي، حمایوي پلانونه او مسؤلیت ملي او بین ملي سرمایدارانو ته دا تشریح شي، کنفرانسونه جوړ شي.
د کارخونو د خاوندانو او پانګوالو د دغو ستونزو په تړاو مو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له ویاند عبدالسلام جواد هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایع سرپرست وزیر نورالدین عزیزي شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت په واک کې ملي ټلویزیون ته ویلي وو چې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت ته په کتو په هیواد کې د کورنیو او بهرنیو پانګوالو لیوالتیا زیاته شوې ده. بلخوا د اقتصادي چارو په ازرخش افزي وایي سره له دې چې افغانستان د پانګونې لپاره مناسبه تګلاره نه لري، خو د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پیژندلو ټکي هم د بهرنیو پانګوالو مخه ډب کړې ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو سم ورزو د سیلاب زپلو حال اخلو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر سیلاب زپلی وای چې تر اوسه یې اړتیاو ته رسیدنه نه ده شوې. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري، خواړه د څښاک پاکې اوبه جامې او تشنابونه نورې هغه اړتیاوې دي چې دوی ورته ضرورت لري. د طالبانو د حکومت د اړوندو ادارو ویندویانو د راپور تر چمتو کولو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي د نږدې یوې میاشتې په تیرېدو سره لا هم د دوی لومړنۍ اړتیاوو ته رسیدنه نه ده شوې. د دوی په وینا روغتیایي خدمتونو، خوړو او څښاک اوبو جامو او سرپناه ته نه لاسرسی د دوی بنسټیزې ستونزې دي. بغلان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې وروستیو سیلابونو کې خلکو ډیر ځاني او مالی زیانونه ولیدل. په دغه ولایت کې د وروستیو سیلابونو یو له زیانمنو شادګل وایي چې ناروغ دی او د شخصي درملنې وس نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د نورو اړتیاو تر څنګ د سیلابونو د راوتلو وروسته کورنۍ حتی تشنابونو ته هم لاسرسی نه لري.
دروازه نشته، دیوال نشته، تور سری خزی د تشناب لپاره دخت ته ځي، څلور خواو ته مو دیوال نشته، کې وکوټه هم شته، له خټو ډکه ده.
د بغلان ولایت یو بل سیلاب ځپلی تورخان هم د ورته اړتیاو خبره کوي چې د ده په وینا تر اوسه د مسؤلینو لخوا ورته پاملرنه نه ده شوې.
موږ ډاکټر اوبو او پشخانو ته اړتیا لرو. لمسګر وروسته یو ډول میاشي راځي او تر سهاره ماشومان خوري. لیوي خو ګرمي ده، لبلې خو میاشي، ماشومان ژاړي، تر سهاره خوب نه لري.
سیلابونو شاوخوا 22 ورځې وړاندې د غور ولایت هم وځپه. یو شمیر هغه کسان چې له دې سیلابونو ژوندۍ راوتلي د خپلو ستونزو او سختیو کیسې کوي. د غور ولایت اوسیدونکي محمد انور ازادي رادیو ته وویل
نژدې 22 ورځې کیږي چې لیوې خیمه پرته لمن سره هیڅ مرسته نه ده شوې. د اغوستلو لپاره جامې نه لرو، د کور لپاره هیڅ هم نه لرو.
د فاریاب ولایت اوسیدونکو احسان بل سیلاب ځپلای دی. نوموړي ازادي رادیو ته وایي
خانه او کاشانه او زندگی مردم خو اکثرا ګیلی بود. تقریبا
د خلکو کورونه او استوګنی خټی نیوي او ویجاړې زیاتې لرو. هغه څه چې په کور کې دننه لکه د کور سامان او خوراکي توکي دا شیان لمنځه تللي. د موسسو او یا د حکومت د لوري هیڅ مرسته د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ د درې نوای خوشاله خلکو سره نه ده شوي.
میاندره نوای خشک مربوط ولسوالۍ پښتونکوټ ولایت فاریاب میباشه هیڅ نو کومک صورت نگرفته.
د دغو ادعاو په اړه د سیلاب ځپلو وضعیت ته د پاملرنې د پروګرامونو په اړه مو د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویاند جانان سائق، د عامی روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان او دغه شان د طالبانو د حکومت ویاند ذبیع الله مجاهد وپوښتل، خو دوی د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې بیا د طالبانو حکومتي چارواکو، ملي او نړیوالو مرستندویه بنسټونو او رضاکارانو په ځلونو سیلاب ځپلو ته د مرستو د ویش ادعا کړې ده. د بغلان، غور، فاریاب، تخار او بدخشان په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سور میاشتې په پای کې او د جوزا میاشتې په پیل کې د بېمخینې سیلابونو د راوتلو له امله سلګونه کسان مړه شوي او زرګونه بې کوره شوي دي. په دغه ولایتونو کې د وروستۍ سیلابونو له امله د ښوونځیو، لارو، روغتیایي مرکزونو او دغه شان د کرنیزو ځمکو عوامه زیربناو ویجاړېدل او د زرګونه څارویو مړه کېدل هغه نورې ناخوالې دي چې په دې ولایتونو کې رامنځته شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسئلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس هم ورځو. په اروپا کې د اروپایي پارلمان د ټاکنو وروستي وضعیت ته میلیونونه اروپایانو دا اونۍ په اروپایي پارلمان کې د خپلو استازو د ټاکلو لپاره رایه وکارولې. د اروپا د پارلمان د نوو غړو د ټاکلو لپاره رایګیري د جون له شپږمې پیل شوې او یکشنبه د جون د نهمې نیټې پورې دوام درلود. ښي اړخي افراطي ګوندونه داسې وخت مخکې ښکاري چې په غزه او اوکراین کې روانو جګړو د اروپای رای ورکونکو پر لرلید اغیز درلودلی. تفصیل په دې راپور کې.
په اکثرو اروپایي هیوادونو کې د یکشنبې په ورځ رایه اچونې مراکز سهار وختي پرانیستل شول او خلکو د ورځې تر پایه خپلې رایې وکارولې، څو د راتلونکو 15 کلونو په مخه په اروپایي پارلمان کې خپل استازي وټاکي. د اروپا پارلمان چې د بلجیم پلازمینه بروسل کې ده، اوس شل غړي لري او د دې ټولنې د غړو هیوادو د خلکو لخوا د یو 15 کلنې دورې لپاره ټاکل کیږي. په اروپایي ټولنه کې 360 میلیونه خلک د رای ورکونې په شرایطو برابر ګڼل شوي، خو د خلکو د ګډون کچه په تاریخي بڼه کمه ښودل شوې. اروپایان تر ډیره د خپل یووالي او امنیت په فکر کې دي، خو ورسره په اکثرو هیوادونو کې د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې د لګښتونو لوړېدو خلک اندېښمن کړي. یوې فرانسوي رای ورکونکې ماري تبرګین تر رای ورکولو وروسته اسوشیټډ پریس اژانس well
سی رانټره دا مون ووټ
ما خپل رایا وکړوله. څوک به موږ د اوکراین له جنگ راباسي؟ دا یو ښه پوښتنه ده. زه فکر کوم هیڅوک نشي کولای، خو که موږ یو قوي اروپا ولرو نو خای بیا یو چاره وشي.
بیان پټټ کو نی اریورا
اروپای رای ورکونکو داسې وخت خپل رای وکړول چې د خي اړخو غوندونو د تلې پدرنې دو اندیښنی راپورته شوی چې ممکن د اوکراین د جګړې په څیر په مهمو مسلو کې د دې لوی بلاک پریکړې څه ناڅه اغیزمنې شي. دامګړی په هنګري، سلواکیا او ایټالیا کې پاپولیست او یا خیاړخي افراطي ګوندونه د چارو واګې په لاس کې لري او په ګڼو نورو هیوادونو لکه سویډن، فنلند او ژر په هالند کې هم خیاړخي افراطي ګوندونه د ائتلافي حکومتونو برخوال دي. دا ګوندونه له اروپا بهر په بیلابیلو برخو له هغې ډلې د اوکراین په جګړه کې محتاطانه مخته ځي. ګڼ ښي اړخي افراطي ګوندونه د کډوالو ضد تګلارې هم مخته وړي او ادعاوې کوي چې د کډوالو راتګ د اروپا امنیت له ګواښ سره مخ کړی. د اروپایي کمیسیون لپاره اوسنۍ مشرې اورزلا وندرلاین بیا هیله مندې ښوولې. د جرمني صدراعظم اولاف شولز خبرداری ورکړې چې د اروپایي کمیسیون راتلونکی مشر یا مشره باید د ښي اړخو ګوندونو د ملاتړ په لټه کې ونه اوسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخستل شوی. دغه راز به ووري چې په خوست او پکتیکا کې له وزیرستاني کډوالو سره د ملګرو ملتونو لخوا د کاروبار د پیل مرسته شوی، خو په سر کې ورزو د کرکټ شلوریز نړیوال جام ته چې پرون پکې هندوستان د شپږو وکټو په توپیر خپل سرسخت سیال پاکستان ته ماته ورکړه. د دې سیالۍ تر بایللو وروسته اوس د اتو غوره لوبډالو پړاو ته د پاکستان رسیدل ستونزمن شوی. زموږ همکار بختیار ساحل پرې دغه راپور پرون راستولی دی.
د کرکټ شلوریز نړیوال جام په ترڅ کې هندوستان د پاکستان په ماتولو سره د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لا نور نږدې شو. د یکشنبې په ورځ د جون میاشتې په نهمه نیټه هندوستان او پاکستان د امریکا په نیویارک ښار کې سیالي وکړه چې د شپږو منډو په توپیر هندوستان وګټله. د لوبې پچه پاکستان ګټلې وه او هند ته یې د توپوهنې بلنه ورکړې وه. هندې لوبډلې په 19 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او د 120 منډو هدف یې وټاکه. یادې لوبډلې ته ریشب پانت تر نورو ډېرې 240 منډې وکړې. پاکستان ته حارث رؤف او نسیم شاه درې درې او محمد عامر دوه لوبغاړي وسوځول. پاکستاني لوبډلې ټول 20 اورونه ولوبول، خو د لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې یو سل دیارلس منډې وکړې. محمد رضوان مخکښ منډه جوړونکی و چې یو دېرش منډې کړې وې. په دې لوبه کې د هند لپاره جسپریت بومراه ځلیدونکی توپ اچونکی و چې درې لوبغاړي وسوځول. هغه د لوبې د غوره او اغېزناک لوبغاړي جایزې وګټلې. دا په شلوریزو نړیوالو جامونو کې اووم ځل و چې هندوستان پاکستان ته ماتې ورکوي او پاکستان بیا یوازې یوه سیالي ګټلې ده. د یادې سیالۍ تر ګټلو وروسته د نمرو په جدول کې د هند نمرې څلور او پاکستان لا کومه نمره نه لري. که هند او امریکا خپلې راتلونکي سیالۍ وګټي نو پاکستان به د اتو غوره لوبډلو پړاو ته د رسیدو هیلې له لاسه ورکړي. بل لور ته د نن ورځې په دویمې سیالۍ کې بیا سکاټلند د عمان لوبډلې ته د اوو وکټو په توپیر ماتې ورکړې ده. په دې لوبه کې عمان د 155 منډو هدف ټاکلی و چې سکاټلند د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 14 اور کې هدف پوره کړ. یادې لوبډلې ته برنډن مکملن 16 ناسوځېدلې منډې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و. دا وایي چې د دوشنبې ورځې په یوازینۍ سیالۍ کې به بنګلاديش د سویلي افریقا پر وړاندې سیالي ترسره کړي.
اوریدونکو را سره پات شي، تاسو به موږ د ورځې په ترڅ کې د کرکټ له نړیوال جام خبرو. یو تصحیح کوم، په دې راپور کې هغه دا چې د هندوستان ټیم د پاکستان له ټیم نه د شپږو منډو په توپیر پرونی لوبه وګټله، نه د شپږو وکټو په توپیر سره.
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي راډیو لارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي راډیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګورئ.
ازادي راډیو څلورویش ساعته.
اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې د اومې ورځې پروګرام له یاده ما باسي اوس هم دغه خبرونه روسای راپور راخلو. د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسیار لخوا په خوست او پکتیکا کې 240 وزیرستاني او کډوالو ته د شخصي کاروبارونو لپاره نقدي پیسې ورکول شوې. کډوال هم له دغه مرستو خوښ دي او وایي چې کاروبارونه شروع کړي او غوړېدو ته پتامري. تفصیل له نجیب الله الخیلاو.
په خوست او پکتیکا کې میشتو 240 وزیرستانوی کډوالو سره چې نیمایی خزی دی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ لخوا ورسره د وړو کاروبارونو د پیلېدا په خاطر د شاوخوا 14 میلیون افغانیو مرسته شوې ده. یادو کډوالو چې په دې پیسو یې د خپلو کسبونو د کاروبار توکي او وسایل اخیستي ول، د یکشمې په ورځ د خوست په ګلان کیم کې د کډوالو د نړیوالې ورځې نمانځ غونډه کې نندارې ته کېښول. وزیرستانیو کډوالو د یادې نړیوالې ادارې په دې مرسته خوښي څرګنده کړه. وی ویل چې دوی ته د دې نقدي مرستو له تیارولو مخکې په بیلابیلو برخو کې د کسبونو د زده کړو 6 میاشتنی پروګرام جوړ شوی و. یو تن وزیرستانی کډوال عبدالله چې نوموړي سره د رخت پلورنځي په جوړېدو کې مرسته شوې مشال روډي ته وویل،
دلته مو سره سیار مو سوله مو سره مرسته وکړه، رختینه ته وخستل پیسې روکړې، ځان زما کاروبار شارټ کړی سر الحمدلله. خپل کاروبار کوم دکون مې دی خیاطي کوم سره دا کاروبار د کپڑے او سره خرڅاو جامره مو کور راونی چای کیر غریبا ما په شی مو غریبا په شی جامره مخته به مې یو بل سره کور کړو په پیسې به مې کور کړو چا سره به مې په کاریګرای کور کړو چا سره به مې په غو کور کړای نه په پیسې
کلیوی خو یوازې د وزیرستانی کډوالو لسګونو کسانو سره د دې مرستې له لارې د کاروبار یوه لاره جوړه شوې. خو سلګونه کورنۍ بیا نه یوازې کسبونه او کاروبارونه نه لري، بلکې له اوو میاشتو راهیسې ورته د خوراک او پوښاک هغه میاشتنۍ مرستې هم نه دي ورکړل شوي. وزیرستانی کډوال حکیم خان وویل،
زه په خپله ویلوړیم د نلدوانۍ زه د سول نه خلاص یم، که دی د حرپوي زده کړې یا د خیاطۍ زده کړې یا د ګلدزۍ زده کړې یا نوره داسې برکاشي هر څه روړي که نه دغې ته ټولو ته دا وچوي، دی به د سول د لوسې غځول نه خلاص شي. کونډه یتیم خو بیا دا کور نه شي کولی چې یخته دا مرسته روشي، دا مرسته دی ته دایمي شي، اکه مونږ ته نه وي چې کونډه یتیم ته وشي. اووه میاشتو چې دا مرسته بند شوې ده، داسې کونډه یتیم په دې بزور کې شته چې لوس غځولو ته سیختي.
بل لوري ته په خوست کې د کډوالو ادارې مشر مولوي محمد امان الهام د کډوالو ستونزې پر ځای بولي او وایي چې دا مسله په کراتو مرستندوی بنسټونو سره شریکه کړې ده.
یونسیار یا ډبل پی دا وایي چې موږ نه کله مرسته کومه کونه وسره وکړو. اوس په نورو ځایو کې حوادث زیاتې، نورنونه زیاتې، زلزلې زیاتې دي، موږ سره امکانات کم دي، ساره کم کومه کونه نشو کولی. مطلقاً بندېدلې دا زه نه ښه ګڼم. اوس خو یقینا په یونسیار یا د ډبل پی طرف نه مطلقاً بنخري.
په خوست کې د کډوالو ادارې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې د وزیرستانی کډوالو لستنې دو سره سره هم په دې ځای کې د دوی 8020 کورنۍ پاتې دي چې 15000 په ګلان کیمپ او پاتې د تڼیو او سپیری په سرحدي ولسوالیو کې اوسیږي.
ستاسو له پیغامونو
د روزګان ولایت زیارت ولسوالۍ له اړیکه نیولې ده. یو مشکل عامه چې اوس منځته راغلی دی هغه دا اوسني 6 کال کې ډېر بارانونه وسوله، نو روزګان زیارت ولسوالۍ خلک یې ډېر سره مشکل کې واقع کړل. خلکو مځکې ډم ولاندې کړلې، غنم یې ځینې یو ډوبه کړل، مځکې ځینې ونیولې، حتی را روان پس هم د امکانات نشته چې د خپل مځکې ولي او اوبه ولاړې په مځکې. زموږ د عمارت اسلامي او د نړیوالو مؤسساتو څخه دا غوښتنه ده د روزګان جارت ولسوالۍ په اړه جدي ګام پورته کړي او معلومات یې وکړي او سروې وشي او د خلکو ته مشکلات رسیدګي وشي.
د ازادي راډیو و ټولو محترمو کارمندانو ته سلام وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو، زه خپل د افغانستان د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. زه خپل د پلوړو تجارت کوم. پلوړ د غنمو پلوړ دی، د غنمو پلوړې د هغو تجارت کوم. یو ځای کې رانیسم او بل ځای کې خرڅوم، خرید او فروش کوم. نو ماشاءالله دی ډېر خوشحاله یم. اوس یې ښه سیزن هم دی او ډېر ښه کار هم کېږي او ښه عاید هم ترلاسه کېږي. نو زه په خپل تجارت باندې ویاړم او نور کم پیلن کم کسب او کار نه لرم. که چیرې دا سیزن ختم شي بیا به هم هغه وخت فکر کوم چې کم تجارت وکم او کم دا وکم. ما خپل تر وظیفې او تر نور کسبونه او داسې د تجارت مې ډېر خوښېږي.
نوم یې فضلباری الیاس دی، د هلمند ولایت څخه. په هلمند ولایت کې عالي تحصیلات کوم، عالي نرسنګ وایم په انسټیټیوټ کې، دلته په خصوصي انسټیټیوټ کې. نو کور مو په ولسوالۍ کې دی، خپله په ښار کې مسافر یم. نو د ژوند ډېر ازوی درسونه ما هم شعري دي. اوس مو د دریم سیمیسټر فاینل امتحانونه دي. نو د دوشنبې په ورځ مو وروستی امتحان دی. او کور مو په وطن کې دی خو زه په بازار کې زده کړې کوم. نو په هلمند ولایت کې هم اوس د غنمو لو او لو او ترې شلان شروع دي. نو د دوشنبه ورځې ها خواته نو شاید چې زموږ پونتون رخصت سي ځکه چې اختر مخته دی، د اختر د څلورمې ورځې پورې البته انسټیټیوټ نو رخصت سي. نو زه بیا د رخصتۍ په موده کې بیا پی ډي ایف کتابونه یا نور کتابونه رانیسم. زه خپله د تاریخي کتابو لږ شوقي یم، نو بیا تاریخي کتابونه مطالعه کوم.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کته
بلی میوی حاصل مرزونو کم کړی دی، چونکه د مریض برېښنا تر ټولو لوی شبکه او د سپوږمۍ تیاره کونج نه د چینایانو د خاورې راوړلو نه هم خبرېږي. پر چمن پرلت د پاکستانی ملیشو بلی حملی او ملکن پوهنتون کې د ربابي محصل دمنی کې سهم درته راچېړم. خو تر هر څه لومړی د ونی د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی اماراتو ته د سراج حقانی سفر او د امریکا خبرګون. امریکا وایي هیوادونه باید د ملګرو ملتونو تور لیست کې د شاملو کسانو سفرونو سره احتیاط وکړي. شنون کې وایي چې د امریکا اجازه نه وایي هغه نشوي اتلای.
سفارتي بسونه معنی همدار چې باید نتیجه د بس افشا نشي اعلان نشي، باید محرمانه او مخفي د دوی سره اوسېږي.
شای جهان کندهاري شیخانو د سپتمبر څخه ستړي سوي جهان غواړي چې په طالبانو کې یو نوی لیډرشپ ځوان لیډرشپ تقویت کړي. دا سفر هم داسې معلومیږي چې د سراج حقانی د راپورته کولو یوه هڅه ده.
جرمنی کې میشتو افغانانو ته د خطر زنګ. صدر اعظم او داخله وزارت یې د منهایم له پیښې وروسته ویلي هغه افغانان او سوریایان به خپلو هیوادونو ته وشړو چې د جرمني امنیت ته ګواښ جوړوي.
دوی چې دی دا خبره چې په سټیشنونو کې ناست دي، په ټرینونو کې ناست دي وروره، او بس د سمالونه په غاړه کې اچولي او بس منډې را منډې او ها او هو جنګونه، او دا خبره چې شپیلي والا او په لارو کې ودرېدل، او دا ډیر زیات سپک او پریوتی کار دی. دا زموږ د دین برخه نه ده، دا زموږ د کلتور برخه نه ده.
طالبانو په اړه د جمعي امنیت سازمان جالبه پالیسی. قزاقستان د جمعي امنیت سازمان ته وینا کې طالبان له تور لیست ایستلي. د همدې سازمان مشر بیا افغانستان منځنۍ اسیا ته د ګواښونو ځال او مرکز بلل دی.
قزاقستان په سیمه کې د افغانستان مهم سوداګریز او ترانزیتي شریک دی، او دغه پریکړه به د دوه اړخیزو اړیکو کې پرمختګ او لا زیاتو اقتصادي همکاریو ته لار پرانیزي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
قزاقستان د طالبانو نوم د تور لیست څخه ایسته کړی ده. دا د روسیې سره په تفاهم سره دا کار شو. د دې لپاره چې روسیې وګوري چې نړیوال د دغو پر وړاندې څه غبرګون ښکاره کړي. یو هیواد وایي چې هلته تورلیستان ځاله ده او بل د تور لیست څخه ایسته کړي.
امریکایي کانګریس او پرزیلنسکي او ډاکټر غنی بحثونه. مایکل مکال ویلی غنی وتښتید خو زلنسکی اتل غوندې پات شو. بل امریکایي جنرال ویلی موږ خپل په دوه تړون افغانستان ویجاړ کړ.
په هغه وخت کې د دغه خونړۍ جګړې دراول په بل شکل ممکن نه و. افغانستان ولسمشر د دې لپاره چې دغه جګړه پیښه نه شي له واک څخه لاس پسر شو.
نو دیو غواړي چې د نړیوال سیاسي استفاده وکړي، بل خاصه د امریکې د جمهوریت حکومت ګوند، او داسې ونموت کړي چې د جمهور رئیس بایدن تصمیم چې د افغانستان نه خپل مسله دا ناسم دی.
د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی چې لای هم پر سر د امریکا لخوا د 10 میلیون ډالرو انعام دی، په لومړي وار بهرنی سفر کړی او د متحده عرب امارات ولسمشر سره لیدلی، خو دغه سفر یې د امریکا غوسه هم پارولی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر ویلی هیوادونه باید د هغو طالب مشرانو د سفرونو په رابطه نړیوال بندیزونه مراعت کړي چې د ترهګرو په تور لیست کې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي په دې سفر کې سراج الدین حقانی چې خپل ورور انس حقانی او د استخباراتو رئیس یې عبدالحق وسیق هم ورسره و. د متحده عربي اماراتو له امیر سره د افغان زندانیانو په خوشي کولو، افغانانو لپاره د ویزو د چارو په تسهیل، پرمختیایي چارو، د افغانستان بیا رغونه او د سیمه ییز امنیت لپاره په ګډو هڅو ټینګار کړی دی. داسې اوازې هم شته چې سراج الدین حقانی په دغه سفر کې له پخواني ولسمشر اشرف غنی سره د لیدلو هڅه کړې، خو ډاکټر غنی ته نږدې سرچینې محمد اسماعیل میاخیل ویلي د داسې لیدنې ضرورت او امکان نشته، بلکې د ده په وینا په دې اړه خپرې شوې اوازې ټولې دروغ دي. اما د چارو شنونکي وایي د سراج الدین حقانی دغه لومړنی خارجي سفر د امریکا او متحدینو په اجازه ترسره شوی، ځکه له دې پرته یې امکان نه و. خو یو شمېر نور شنونکي بیا دا سفر د دوحې له روانې درېمې غونډې سره تړلی بولي.
په دې مانا ده چې غرب او امریکا غواړي چې طالبانو سره تعامل وکړي او اجندا د بحثونه د دوی هم امنیتي او استخباراتي بحثونه و. او د استخباراتي بحثونه معنای همدا ده چې باید نتیجه د بحث افشا و نشي، اعلان و نشي، باید محرمانه او مخفي د دوی سره اوسیږي. او دغه تعامل د امریکا سبب د دې ګرځي چې که طالبان د تور لست کده بیا هم دوی ته اجازه د سفر ورکوي او غواړي چې امارات اسلامی سره امریکا او غرب معنادار تعامل وکړي او دوی سره خپل راکړه ورکړه دوامدار وساتي.
دا سفر پرته د امریکې د اجازه څخه ناممکنه وو. یعنی امریکای باید اجازه ورکړي وي، سی آی ای باید اجازه ورکړي وي چې شاغلی سراج حقانی و اماراتو ته ولاړ سي. بل خبره دا ده، دوهم فکتور دا دی چې د حقانی سفر و اماراتو ته باید د کنداري شیخ لپاره د خطر زنګ وي، ځکه عموما هم سراج حقانی په کابل او په دې کې ځینې خبرې کړي دي چې هغه د کنداري شیخانو پر مزاج باندې شنه دي لګېدلي. او دریم خبره دا ده چې شای جهان د کنداري شیخانو د سپتمبرګۍ څخه ستړي سوی وي او جهان غواړي چې په طالبانو کې د یو نوی لیدرشپ، ځوان لیدرشپ تقویه کړي. او دا سفر هم داسې معلومیږي چې د سراج حقانی د راپورته کولو یوه هڅه ده او غواړي چې په طالبانو کې داسې یو کس راپورته کړي چې هم نظامي مټ لري، هم اوس نرمی او لیبرال خبرې کوي، هم د ښځو د حقوق خبرې کوي، هم د شیخانو سره، د کنداري شیخانو سره دلته و هلته خپل مخالفت شي. زما عقیده دا ده چې شایي جهان غواړي د یو نوي لیډرشپ د تقویه کولو دپاره لارې چارې او پلان ولټوي.
او طالبانو تیره اونۍ په سرپل ولایت کې لږ تر لږه دریش پېته کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي. د سرپل په عمومي سپورتي لوبغالي کې دغه کسان د سې شنبې په ورځ چې 15 تنه پکې ښځې هم وي د بیلابیلو جرمونو په تور په عام محضر کې په درو وهل شوي. ځایي سرچینو ویلي دغه کسان د نامشروع اړیکو، تیښتې او غلاو ترڅنګ په بیلابیلو جرمونو د طالبانو د محاکمو په امر وهل شوي دي. بلخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما دغه خبر په خبرولو سره د هر ډول جسماني سزاګانو غندنه کړې او له طالبانو یې غوښتي چې نړیوالو بشري حقونو ته درناوی وکړي. خو طالبانو تر دې وړاندې هم ورته سزاګانې خپل شرعي حق بللی دی او ټینګار یې کړی چې په خلکو به حدود تطبیق کړي. او وروسته له هغې چې د یو افغان لخوا په یو ترهګریز برید کې د جرمني یو پولیس له ټپي کېدو وروسته ووژل شو، د جرمني صدراعظم او کورنیو چارو وزارت ویلي پرېکړه یې کړې ده چې افغانستان او سوریې ته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د بیرته استولو امکانات وڅېړي. د جرمني صدراعظم اولاف شولتز د دې هیواد پارلمان ته په وینا کې ټینګار کړی جدي مجرمان به په جرمني کې له سزا لیدلو وروسته بیرته خپلو هیوادونو ته وشړي، حتی که له افغانستان او سوریې څخه هم راغلي وي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هم ټینګار کړی هغه کسان چې د جرمني امنیت ته احتمالي ګواښ پیښي باید ژر تر ژره وایستل شي. خو په وینا یې دوی د هغو مسلمانانو ترمنځ چې په خبره یې له دوی سره تړاو لري او د هغو اسلام پالو ترمنځ چې د دوی په ضد جنګیږي توپیر په نظر کې نیسي. دا پریکړه د جرمني په منهایم ښار کې د چاکو په وسیله د یو افغان وګړي له حملې وروسته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د ایستلو په اړه د تقاضا لډېرېدو سره شوې ده. غالبا له هرات یا مزار شریف نه جرمنی ته تللی او هلته لوی شوی بریدګر سلیمان عطایی تیره اونۍ یوه د سړک د غاړې غونډه باندې برید کې 15 کسان د چاکو په گزارونو ټپیان کړل چې یو پولیس هم پکې و. خو دغه پولیس له څو ورځو درملنې وروسته روغتون کې سا ورکړه او د جرمني په کچه د مهاجرو د منلو او نه منلو په تړاو پراخ او له غوسې ډک غبرګونونه راپورته کړل. په ورته وخت کې د جرمني خیاړخي ګوند هم له افغانستانه د کډوالو د منلو د بهیر د بندېدو او د هغو افغان او سوریایي کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې په خبره یې د جرمني داخلي امنیت ته ګواښ پیښي. دې مسلې یو شمېر هغه افغان کډوال اندېښمن کړي چې تازه جرمني ته کډوال شوي دي. دوی وایي د یوه کس جرم نه باید د هغه ټول هیوادوال اغېزمن کړي.
دا چې په دې سټېشنونو کې برنا کې ناستې او دسمالونه د غاړې نه تاو کړي دي او سر مهربانه کالر دغه کړی ته بس چې مسکو دم فتح کړی دی او ډیلی دم فتح کړی دی او اوس روانې بل ځای پسې. خو ګوري هغه نقل شوی دی چې د نیستۍ نه موږ ژرنده چلو او د قبرې مز نه اخلو. څوک د نیستۍ نه څوک د مجبورۍ نه راغلي وو دلته دې ملکونو ته، دلته چې دی سای مهربانه بیا نو په پوزه باندې مچ نه پرېږدو. نو دوی نه مو هیله دا ده چې ګورئ مخپل ملت بدناموي، مخپل چې دی دین مو کلتور مخپل جغرافیا مخپل هویت دا کار مکړی، دا ښه کار نه دی. تاسو ګورئ بل ورځ یو کس چې دی سای مهربانه بالمان کې یو پولیس په چاړه باندې و او څه کسان یې نور هم ټپیان کړو. هغه پولیس چې دی هغه په روغتون کې سا ورکړه او د دې دنیا نه چې دی لکه لاړ مړ شو. ټول المان چې دی ورباندې ژاړي، ټول خلک ورباندې کوي چې ولې د خوستا امنیت هم نیولی و. یعنې ته سره هغه وخت کې کوم فکر وکړي هغه ویډیو کې به ښکاري ګوره تماچا ورسره د هغه کولی شو دی ایشتلی وای. خو ګوره هغه ډز نه کاوه ورباندې، ځکه هغه داسې روزل شوی و چې ته به یو کس که هغه مثال تشنج رامنځته کوي او یو څوک چاته زیان نسی ته به ژوندی نیسي، ته به ډز نه ورباندې کړي. یعنی که دې پولیس په دې کس باندې ډز کړی وای او دا کس وژل شوی وای یا ټپي شوی وای، نو دا پولیس چې دی دا بیا قانون نه پرېښوده رانیوه. ګورې نو په تاسو اوس وګورئ څومره افغانانو ته دغه یو کس چې دی لکه ستونزې جوړې کړې. په نن ما ګوره دغه واورېده چې دوی ویل هغه افغانان چې هغه سخت دریزه دي او هغلته جنګونه کا جنجالونه کا او سای مهربانه ژبه نه زده کوي، مکتب ته نه ځي، کار نه کا، نو دا به موږ لګو افغانستان ته. بالکل حق دی، وطن یې دی، خپله خاوره ده. همدې دپاره دې خلکو چې دی زحمتونه ایستلي دي، تا دپاره خو نه دي ایستلي، خپل ځان او خپل کورنۍ خپل فامیل دپاره خپل کورنۍ دپاره ایستلي دي. تم پکې دلته چې دی اسودای
او وروسته له هغې چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جمرات توکایف له افغانستان سره د اړیکو د لاغزیدو په هدف د طالبانو نوم د ترهګرو سازمانونو له لسته لرې کړ، د طالبانو حکومت یې د هرکلي تر څنګ دا اقدام د دو اړخیزو اړیکو او اقتصادي همکاریو لپاره ګټور بللی دی. توکایف دا پریکړه په الماتا ښار کې د ټولیز امنیت سازمان د غړو هیوادونو پارلماني مشرانو سره د لیدو پر مهال اعلان کړې ده. د قزاقستان ولسمشر وایي قزاقستان له عصري افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو د پراختیا اهمیت ته په پام سره او د دې په درک سره چې دا رژیم یو اوږدمهاله عامل دی، د طالبانو رژیم یې د ترهګرو له لسته ایستلی دی.
د بهرنیو چارو وزارت دغه ګام د اسلامي امارت په تړاو د قزاقستان د درک په برخه کې یو مهم پرمختګ او د دوه اړخیزو اړیکو کې د کچې لوړولو په برخه کې د یوه خنډ لرې کېدل ګڼي. قزاقستان په سیمه کې د افغانستان مهم سوداګریز او ترانزیتي شریک دی او دغه پریکړه به د دوه اړخیزو اړیکو کې پرمختګ او لا زیاتو اقتصادي همکاریو ته لار پرانیزي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
دوه مخې سیاست لوبوي، دوی د افغانستان په اقله صادق نه دي، ولې دوی په دې سیمه کې سیاسي اهداف لري. که دوی صادق وای د افغانستان د ولس پر وړاندې، دوی به د افغانستان جګړه 15 کاله نزغلول. زما له نظره دا چې قزاقستان د طالبانو نوم د تور لیست څخه ایسته کړی ده، دا د روسیې سره په تفاهم سره دا کار شوی ده. د دې لپاره چې روسیه وګوري چې نړیوال د دغو پر وړاندې څه غبرګون ښکاره کوي. یو هیواد وایي چې هلته د تورستانو ځاله ده او بل د تور لیست څخه ایسته کوي. د دغو ټولو ښو او بدو پر وړاندې یوازینۍ لاره د دغه ناروا ناورینو بحران هغه د دې هیواد ملت ولس ملي یووالی ملي وحدت.
قزاقستان وروسته له هغې دا پریکړه اعلان کړه چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته سپارل شوي دي. خو بل غاړه د همدې منځنۍ اسیا د ټولیز امنیت سازمان مشر د افغانستان لاړه د تروریزم د متوجه غوښ پړه اندېښنه خودلی او دا یې کړی چې دغه هیواد په منځنۍ اسیا کې د بې ثباتۍ اصلي مرکز او له پولو اخوا د ننګونو او غوښونو سرچینه ده. د ډلیز یا جمعي امنیت سازمان یا سی ایس ټی او مشر ایمان قلی تاسو ګامتوف وایي افغانستان لا هم د جمعي امنیت تړون د سازمان د غړو د پاملرنې محور دی او په وینا یې یاد سازمان د افغانستان اړوند ننګونې او غوښونه څاري او پر وړاندې د مبارزې په وخت کې همغږي دي. په ورته وخت کې د تاجکستان د ملي شورا رئیس رستم امام علی په دې غونډه کې ویلي چې له افغانستان څخه د مذهبي افراطیت خبرېدل د ډلیز امنیت تړون سازمان د غړو هیوادونو لپاره ګواښ دی. نوموړی چې د تاجکستان د ولسمشر زوی هم دې ادعا کړې چې د افغانستان په دینی مدرسو کې جهادي ځانمرګي روزل کیږي او ټینګار کوي چې په افغانستان کې تر زرو زیات دینی مدرسې داسې جوړې شوي چې ډیری یې پولو ته څیرمه ولایتونو کې دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یو ځل بیا له افغانستان د سیمې هیوادونو په تیره بیا تاجکستان ته د ګواښونو په اړه اندېښنې رد کړي دي.
دا په دې معنا ده چې د افغانستان همسایه او منطقوي کوم ملکونه چې ده اوس پورې د افغانستان له آدرس نه مکمل اعتماد او امنیت مسؤلیت نه احساسوي. د دې په خاطر چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت نشته، د ښځو ته اجازه د مکتب او د پوهنتون تک نه ورکوي، ښځو ته اجازه د کار نه ورکوي، او په افغانستان کې اساسي قانون نشته، نو د دې په خاطر منطقوي یا امنیت جمعي ملکونه چې ده مکمل امنیت یا بشپړ امنیت په افغانستان کې دوی نه احساسوي او احتمال دیده شته چې هغوی د منطقوي ملکونه امنیت ته ګواښ اوسېږي د افغانستان له آدرسه.
او تیره اونۍ د افغان سیاستوالو لخوا د امریکا د ولسي جرګې د خارجه اړیکو د کمیسیون د مشر مایکل مکال څرګندونې وروسته له هغې جنجالي شوې چې نوموړي د اوکراین ولسمشر سره لیدنه کې پر ډاکټر اشرف غني د تیښتې تورونه ولګول. مایکل مکال په دغه لیدنه کې ښاغلی زلنسکي له دې عمله اتل یاد کړی دی چې د روسانو خلاف جګړه کې ولاړ پاتې چې خو د دوهې تر تړون وروسته یې له جګړې پرته طالبانو ته د کابل پرېښودو له وجې پر ولسمشر غني انتقاد وکړ. بلخوا ګڼو افغان سیاستوالو بیا د دوهې په تړون د کابل په سقوط او د افغانستان په ناخواله کې د امریکا پر تیروتنو نیوکه کړې او زیاته کړې ده د کابل سقوط کې تر افغانانو امریکا زیاته ملامت ده.
دا څرګنده وه چې په افغانستان کې د یوې خونړۍ کورنۍ جګړې لپاره نیت وجود لري. په هغه وخت کې د دغه خونړۍ جګړې درول په بل شکل ممکن نه و. د افغانستان ولسمشر د دې لپاره چې دغه جګړه پیښه نشي له واک څخه لاس په سر شو. د یوکراین نمونه د نړۍ لپاره یوه خونړۍ توره او بده نمونه ده. یوکراین د امریکا او ناتو د ګټو او سیالیو لپاره خپل هر څه له لاسه ورکړ. ملت یې نابود شو، زیربنای نابوده شوه، او هیواد ړنګ شو، او نړۍ کې د یوې لویې نړیوالې جګړې تر درشل پورې یو جدي خطر رامنځته شو. برعکس د نړۍ د ټولې دسیسې سره سره او هغه لویه دسیسه چې په دوحه کې وشوه چې په افغانستان کې خونړۍ جګړه پیل شي، د یو هوښیار او ملي اقدام په پایله کې د دغې کورنۍ خونړۍ جګړې مخه ونیول شوه.
بلخوا له دې سره هم مهاله جنرال فرانک مکینزی چې په افغانستان کې د جمهوری نظام پر مهال د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر وو ویلي ډونالډ ټرمپ او جو بایدن له افغانستان په وتلو نړیوالو ته وښوده چې هلته یې ماته خوړل ده. مکینزی لیوی امریکایي رسنۍ سره د خبرو پر مهال د غراز امریکا تورنه کړې ده چې د دوهې تړون د افغانستان د ویجاړتیا سبب شوی او امریکا د ده په وینا لا هم د افغانستان له مسایلو سره سطحي چلند کوي او په کمه سترګه ورته ګوري. او په خوانی ولسمشر حامد کرزی تیره اونۍ له څو کلن ځنډ وروسته په لومړي وار امریکا ته په غیر رسمي سفر تللی. هغه ته نږدې سرچینې ازادي راډیو ته له عامو افغانانو سره د حامد کرزی لیدنې تاییدوي. خو وایي ولسمشر کرزی د خپل مشر ورور عبدالقیوم کرزی د جنازې په موخه امریکا ته له جرمني تللی او له دغه سفر وروسته یې بیرته د راګرځېدو ځای هم جرمني هیواد دی. ولسمشر کرزی له څه مودې راهیسې د طالبانو په اجازه جرمني ته د درملنې لپاره تللی چې د سرچینو په باور هلته یې د پاتېدو تلپاتې اراده نشته. له سقوط وروسته طالبانو احمد کرزی، مسلم یار او عبدالله عبدالله تیوازی جرمنی، دوبی او هند ته د تګ راتګ اجازه ورکړې ده. ځکه احمد کرزی پخوا هم جرمنی ته د درملنې لپاره تګ راتګ درلوده او مسلم یار او عبدالله عبدالله بیا په هند او دوبی کې کورنۍ لري. خو ګلبدین حکمتیار په تیرو دریو کلونو کې بیا له پاکستان پرته بل هیڅ ځای د سفر اجازه نه ده ترلاسه کړې. ان تر دې چې تیره اونۍ ناتایید شوي راپورونه هم خپاره شول چې نوموړي ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په جنازه کې د ګډون اجازه نه ده ورکول شوې. او د افغانستان زعفران چې په نړۍ کې د خپل خوند له امله شهرت لري پر لپسې نهم ځل لپاره د نړۍ په کچه لومړی مقام خپل کړ. په بلجیم کې د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ چې هر کال د ټولو تولیدونکو هیوادونو د زعفرانو په اړه لابراتواري ازموینې ترسره کوي، دا وار یې بیا اعلان وکړ چې د هرات زعفران د کیفیت او خوند له پلوه د نړۍ تر ټولو خوندور زعفران پیژندل شوی دي. بلخوا د افغانستان د زعفرانو د ملي ټولنې مسؤلان وایي تیر کال په افغانستان کې تر دیرش ټنو ډیر زعفران تولید شوي او تمه ده چې سږ کال به دا شمېر 50 ټنو ته لوړ شي. د افغانستان د زعفرانو د ملي ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 8500 هکټار ځمکه کې زعفران کرل شوي چې 95% یوازې هرات او پاتې نور ځمکه د افغانستان په نورو ولایتونو کې ده. خو په پام کې ده چې سږ کال به دا شمېره 9500 هکټارو ته لوړ شي. د یادې اتحادیې په خبره اوس مهال د افغانستان زعفران امریکا، متحده عربي اماراتو، هند، هسپانیا، چین او اروپایي هیوادونو ته صادرېږي او یو کیلو یې په بیلابیلو هیوادونو کې له 1200 څخه تر $1300 پورې پلورل کیږي.
کله چې یو توکی په بازار کې نوم پیدا کوي به د هغې نوم ساتل یو ډېر لوی مسؤلیت دی. په اوس وخت کې افغانانو ته دغه یو مسؤلیت هم ور په غاړه دی چې دغه 9 کاله چې د زعفرانو نړیوال نوم ساتلی او حیثیت یې ساتلی دی، دا باید په همدغه ډول باندې وساتل شي او په وروستیو کلونو کې یا راتلونکو کلونو کې دغسې اشتباه ونه شي یا داسې غلطه محاسبه ونه شي چې له امله د زعفرانو کیفیت خراب شي او په نړیوال بازار کې دغه شته حیثیت د لاسه ورکړي. درېمه لویه موضوع د زعفرانو د پروسس او په افغانستان کې دې ته د ارزښت یو زنځیر برابرول دي چې په خپله مثلا په افغانستان کې دا وکرل شي، په افغانستان کې دا پروسس شي او بیا په افغانستان کې ځینې هغه تولیدات وشي چې زعفران په هغې کې پکارېږي او بیا تیار تولیدات نړۍ ته صادر شي. نو دا یو بل فاز دی چې په دې باندې کار پکار دی. که چېرې دغه د ارزښت زنځیر برابر شي نو زه باور لرم چې نه یوازې د افغانستان زعفران بلکې هغه تولیدات چې په هغې کې د افغانستان زعفران کارېږي هغه به هم په نړۍ کې همدغسې لوی نوم پیدا کوي.
او سم ټولنیزې شبکې تیرونی په ټولنیزو رسنیو د ننګرهار په مومندره کې د یوې ولسی کښتۍ د ډوبېدو پیښې پراخ غبرګونونه وپارول. دغه پیښې کې لږ تر لږه 18 ولسی سورلۍ چې له سیند نه پورې وتله له منځه ولاړه او ځینې مړي یې د ځایي خلکو په مرسته له اوبو راوویستل شول. فعالانو نیوکه کړې چې د مومندرې ولسوالۍ خلکو له کلونو راهیسې په خورا محرومیت کې ژوند کړی او د هیڅ حکومت لخوا په دې غور نه دی شوی چې د ځایي خلکو د خوندیتوب لپاره پر سیند د موټرو د تګ راتګ یو پل ورته وتړي. ګڼو فعالانو ټینګار کړی چې په جمهوري حکومت کې له سیمې څخه څلور وکیلان پارلمان کې وو خو هغوی هم پر ځای د دې چې خپلې سیمې ته انکشافي پروژې راوړي د ځان لپاره ګټې وکړي او د خلکو په کیسه کې هم نه شول. په جنوبي پښتونخوا کې بیا د ټولنیزو رسنیو د سرټکه د چمن په پرلت یو وار بیا د پاکستانی ملیشو لخوا د وسلوال برید او د 9 غړو نیول کېدو موضوع وه. پرلتوالو ویلي پاکستانی ملیشو سپین بولدک ته روان د پرلتوالو کاروان په کوګک سیمه کې له 4 غاړو محاصره کړې او ډزې پرې وکړې او لږ تر لږه 8 کسان یې ژوبل کړي دي. دوی دا کړې ده چې د مذاکراتو په بهانه د پاکستانی پوځیانو لخوا د دوی د پرلت د مشر په ګډون 9 نور کسان غوښتل شوي او بیا پاکستانی ځواکونو له ځان سره بندیان کړي دي. د پاکستانی ملیشو د دغه برید په غبرګون کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي هم پاریدلي او د پاکستانی ځواکونو پر ضد او د چمن پر لټ په ملاتړ د لاجنونو ایستلي دي. د چمن زرګونه پر لټوال له 9 میاشتو راهیسې غواړي چې پاکستان باید پر سپین بولدک لاره دواړه غاړه قومونو ته د پاسپورټ او ویزې لرلو شرطونه ختم کړي او پرېږدي چې د دې ځای خلک اسانه تګ راتګ وکړی شي. اخو په کوزه پښتونخوا کې بیا د موسی خان په نوم د هغه محصول مننه تیرونی په ټولنیزو رسنیو د فعالانو پراخ خبرګونونه او بحثونه جوړ کړي چې نوموړی د رباب غږولو په جرم له ملکن پوهنتون څخه اخراج او کور ته په لارې د موټر سایکل ټکر کې ژوند وبایله. دغه د مننه او پروختون کې له روغتیي وضعیت سره د ډاکټرانو د بی غوري کیسه هغه محل درنه شو چې یو نږدې دوستي په ټولنیزو رسنیو د مرګ د شیبي ویډیو خبره کړه او د موسی خان لپاره د انصاف غوښتنه وکړه. لدې پیخ وروسته ځای فعالانو د ملکن پونتون انتظامیه په زورګوي او محصولینو سره په دوه مخي چلند تور نه کړو. یو لوی شمیر فعالانو د پونتون دنګړ مخته د موسیقي آلات سره لایون هم وکړ. دوی غوښتنه کړې چې د موسیقي غږول باید جرم نه وي او محصلین باید دې ته مجبور نه کړی شي چې د تپل شوي اصولو نه مخې له پوهنتونه وشړل شي.
د مصاف پلار په دې حال کې نه دی چې هغه خپل موقف وړاندې کی ولې دغه خبره دغه خپل نه ووتله چې د مصاف کلاس پلوګانو څه هم فیصله وکړه د یونیورسيټي په خلاف یا دغه په تایید کې نو زه د هغه ملګری ما او زه دغه سره ولاړ یم.
تای چې کوم دی د مصاف په چی سره ریسټیکټ به کی تکم کول کولا خارج ریسټیکټ به څه چلل
بلخوا په افغانستان کې د طالب جنگیالیو هغه ویډیو هم خبرګونونه جوړ کړی چې خپل یو مخامه پاتړن منځل دی خو د طالبان حکومت په عام خلکو د موسیقي بندیزونه لګولې دي. په کندهار کې د ځمکې او عامو توتانو موسم په یو وخت را رسیدل خو لوی خوا کې د غلطه د ونو د توتانو بازار خورا ګرم شوه بل خوا په دغه ولایت کې د ځمکني توت حاصلات د پخوا په پرتله کم شوې دي. د کندهار د ونو توتان چې د خوند لاړه خه نوم لري د خلکو لپاره یو ښه عایداتي سرچینه هم ده او د پخېدو سره سمې سلګونه کسان په دې ولایت کې د توتانو پلورلو ته مخه کوي او د موسم پای ته رسیدو سره په زړه پورې ګټه هم کورته وړي.
د غنداب سره دا توت راوړم او دا نګي نارنګي ټولومه او د دې په بازار کې خصم چې خپل روزانه روزي برابر کړم.
خور ور راغلی د هلمند دی هلمند اوسېدونکو نو دلته راغلی و کندهار ته او خاص دغه د پاره چې دا د توتو میله و څو خار خو بارانونه وسو دا چې به وخت توتانو تم ډیر تاوان ورسېدی نو دلته په دا اجازه کې لا شته پیدا کیږي.
موږ خو د هلمند ولایت اوسېدونکو هم د هلمند څخه نن رالو خاص مو اراده دا وس په کندهار کې توت وخورو. د کندهار توت خو نو بیخي مشهور دی په نام دی په دغه برانی موسم کې ماشاءالله په کندهار کې شته پیدا کیږي.
خو بل خو په دغه ولایت کې د ځمکني توتانو کاروندګر وایي سکه کال تر نفسلونه مرزونه وهلی او حاصلات خورا کم شوې دي. یو ځای کاروندګر ازادي راډیو ته وایي څلور جره بزمکه کړلې و چې په خو به ور سره کارګر هم پکې بوخت خو سکه کال دغه څلور جره بزمکه نه یوازې یو جره بزمکه حاصلات ورکړي دي. د طالب چارواکو په وینا سکه کال کندهار کې واځي اته جره بزمکه په ځمکني توت باندې کړل شوې ده.
خو اول سر کې دغه څلور جره بزای د مثال مړه اول سر کې راوړل شک وسولیا کوي ش کارګر پر اخته وا ش باید منر خیدر لودلی نو وزدار په الحال چې وز دې مرزونه وکړله وزدا څلور جری به ځای وس پر یو ځای جری بو درې دي وزدا مرزونه وکړله د واوی چې وس مرده دې صدا خوښتي چې دې مشته د واوی را وشي او د غره وشي چې مشته ستغه دغه وکړو د دواوی ورکو و د مخ نرخ په دغه کې په بازار کې 300 غونی و کیلو په 300 غونی و وس چې دی کیلو په 200 غونی دي نو دا د څه وجه
د دولت سمدا غشتنه ده ته ټول مشکره د نوې شیم کندال ته داخل کړی دي به چې مشته بازارونه جوړ کې مشته د واوی راوړي چې موږ د ټول په ورځ د څلور جری په ځای وو نو دا د اوس په یو جریب ځای ودرې دی نو کال پر کال موږ څه خرابېږي ده اوس موږ د غنمان په کرل چې هغه ځای خراب شو نو موږ به چې د دولت څخه غوښتنه لرو چې په مسته بازارونه جوړ کړي موږ څه ځایونه جوړ کړي چې موږ سم په سم قیمت خرڅ کړو وو ډېرې پیسې جوړې اول د څلور جریب ځای تر لکه نه لکه غونی جوړول نو اوس خراب شول غنم بیا دون وصول نه کی اول په 300 کیلو اوس دا 200 تر کښته سوي دي.
ابل خواته چین دل مریض برېښنا تر ټولو ستره شبکه فعال کړه چې د کال په حساب د 6 میلیارډ کیلو واټ برېښنا د تولیدولو ظرفیت په ولري. د چین په شینجیانګ ولایت کې د جوړې دغه شبکې په برېښنا د لوکزامبورګ په سیر یو کوچنی هیواد بشپړ روښانه کېدی شي او شاوخوا 2 لک هکتار ځمکه په مریضو تختو پوښلې ده چې شاید نیویارک خار نه لږه کمه ساحه ووسی. چین دل مریض برېښنا دو نورې شبکې نینګ شاټینګ لی او ګولمټ ووټو میرن ستره شبکه هم لري خو نوې جوړې شوې شبکې په خواني ریکارډونه هم مات کړل. د انرژي نړیوال سازمان د راپور لمخې چین له 2022 کال راهیسې د ټولې نړۍ د لمریزې برېښنا له شبکو زیاته برېښنا په خپلو لمریزو شبکو کې تولید کړې ده. بلخوا د چین چانګ ای شپږ ماموریت د سپوږمۍ په تر ټولو پټ تیاره او نابلده جنوبي قطب تر بریالۍ ناستې وروسته ځینې پلټونکي نمونې هم راټولې کړي. دغه ماموریت به په لومړي وار د سپوږمۍ د جنوبي قطب د خاورې او ګټو نمونې ځمکې ته راکوزي کړي. د شنونکو په باور دغه نمونې به له چین سره مرسته وکړي چې د سپوږمۍ ارتقایي تاریخ وپلټي او په سپوږمۍ کې به د واورې آثار هم معلوم کړي. چین غواړي تر 2030 کال پورې سپوږمۍ ته انسانان ولیږدي او هلته لوی کمپ هم جوړ کړي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هره اونۍ د ازادۍ راډیو له پاڼو او څپو خپله اومه ورځ له سعید شینوالي سره مه هېروئ.